چهارشنبه د زمری شلمه د اگست لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنی په افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم خبريږي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د هلمند امنیتي وضعیت حال درکړو. افغان الوتکو د طالبانو پر سنگرونو بمباری کړی. خلومړی خبرونه د غور په صابند ولسوالۍ ته تازه دمه امنیتي ځواکونه رسیدلي. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال کانفرنس جوړی شي او هند په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل د غور په پسابند ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې نوي پوځي ځواکونه ور ورسېدل. د پسابند ولسوال فرید افغانیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې نوي ور رسېدلي ځواکونه به د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. ښاغلی افغانیار ټینګار وکړ چې پسابند ته د دې ځواکونو له ور رسېدو سره د ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی او د ملي اردو هلیکوپټرو د وسلوالو طالبانو پر مورچو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکړی. په لوګر کې د امنیت تشکولو د هڅو په ترڅ کې پر موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. په لوګر کې همداراس هغو خلکو ته چې موټر سایکل قانوني اسناد نه لري یو اونۍ مهلت ورکړل شوی چې قانوني اسناد واخلي او تر هغه وروسته به په دې ولایت کې پر بې اسنادو او بې نمبر پلیټ موټر سایکلو بندیز ولګی شي. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
بغیر اسناد وګرځي په لوګر ولایت کې هغه سربېره بله پېکه هم وسه یعنې یو موټر سایکل نشته ولې چې یو نفر ستامد وسي وګرځېږي ځکه چې وروستۍ کې په لوګر ولایت ځینې په نور ولایتونو کې زیاتره زموږ سوال مخالفین د موټر سایکل څخه استفاده کوي.
د لوګر په مرکزی ښار پل علم کې روانه اونۍ یو شمېر وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو پر دولتي ادارو د حملو ناکامې هڅې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند کندهار زابل روزګان او یو شمېر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سه‌شنبه پر ورځ خبري وکړې. په هلمند کې وروستۍ جګړې په جنوب لویدیځ حوزه کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د اداري مشر وټاکل شو. شغل نادری مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر او ویندوی دنده تر سره کړې ده. د ارګ په خبر پانه کې چې تیر ورځ فرشفه ولسمشر هیله سرګند کړي چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک شي او د حکومت اداري چارې به منسجم شي. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي رومي د ژوند او هنري آثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوی دی. د مسولانو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا د اصلي هویت او پلرني ټاټوبي څرګندول دي چې په یونسکو کې د هغه د هنري آثارو د ثبت مسله راپورته کړې وه. د دې کمیسیون غړي زبیح الله احساس ازادي راډیو ته وویل
د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوند دغه د هنر د لا پیژندنې د پاره د راتلونکو میاشت په لومړی اونۍ کې به په مزار شریف کې مونږ د یو نړیوال سیمینار شاهدان یو. دغه سیمینار د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ایکو نړیوال سازمان او د بلخ ولایت مقام په ملاتړ باندې جوړیږي.
د اقتصادي همکاري نړیوال سازمان ایکو چې په بلخ کې د مولانا د ژوند او هنر په اړه د نړیوال کانفرنس جوړېدو ملاتړ کړی. د افغانستان، پاکستان، ترکیه او آذربایجان په ګډون لس غړي لري. ایران او ترکیه څو میاشتې مخکې هڅه وکړه چې د مولانا هنري آثار د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو په ادارې یونسکو کې د ځان په نوم ثبت کړي. د هند حکومت په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر پرون احضار کړ. هند لوري پر پاکستان اعتراض کړی چې د ملیشا وسلوالې په دوامدار ډول پر پوله وراوړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وویل زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شویو افراطي وسلوالو د راوستو له امله سخت اعتراض لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې په روسیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی چې د لشکرې طیبه په نوم سخت دریځې ډلې د وسلوالو لخوا تر روسنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره پر بل چا د حملې لپاره وکاروي. د بریتانیا صدراعظم تریزا می د ایران د ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایراني ولاصله بریتانوي ښځې نازنین زاغری راتکلیف دوسیه له سره وکتل شي. د تریزا می دفتر پرون وویل چې هغې له ولسمشر حسن روحاني سره د زاغری او دو نورو کسانو په اړه چې دوه تابعیتونه لري او په ایران کې نیول شوي ټلیفوني خبرې کړې دي. د بریتانیا صدراعظم وویل تهران او لندن د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي، نو له دې امله د دې کسانو په اړه خبرې او د دې مسؤول مسئلو حل مهم دی. د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. دا اعتراض کوونکي د مسکو په یو باغ کې راغونډ شوي وو. هغوی دا قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده. په روسیه کې د تروریزم ضد قانون کې تعدیلات تیره میاشت د ولسمشر پوتین له لوري توشیح شول. په دې نوي قانون کې د تروریزم او افراطي فعالیتونو لپاره سخت مجازات په پام کې نیول شوي. په دې قانون کې د ځینې ځانګړو مواردو یادونه شوې چې که یو څوک ورڅخه خبر وي او حکومت ته خبر ورنکړي مجرم پیژندل کېدلی شي. او اوس هم مو نجیبه زمان د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره په دې ډول کړی دی. نن به مزار شریف نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم وي. د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه دیش آسماني شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه شپږ ویشت آسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22 آسمان شین. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 24 آسماني شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19 آسماني شین اټکل شوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15 آسماني شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 13 آسمان زیدي وریځ. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 20 آسماني شین اټکل شوی دی. او په بامیان کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 10 ده.
دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د هلمند جګړو حال درکو.
تقریبا د اویا زره په اضافه توګه د خپل ځایت څخه د اضافي
دا به هم واوري چې ملګر ملتونه غواړي چې هغه پیسې بیرته افغانستان ته ستنې کړي چې یو شمېر کسانو له دې هېواده په غلا بهر ته وړي دي. په کابل کې امریکایي پانتون د خپلو دوو استادانو د برمته کېدو په اعتراض کې خپل فعالیت ځنډولی. روسیې ته مو د ترکیې د ولسمشر سفر څارلی او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د لیلامي جامو له یوه پلورونکي سره شخېدلی و.
ناپاک سترې ګاډ کې راځي، هغه به موږ وځو خو مشتریان راځي اخلي. ځینې خلک وایي چې دا د مړو کالي دي.
په داسې حال کې چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړل شوی، هلته ملکي او پوځي چارواکي په څو جبهو کې وسلوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو ادعا کوي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې په څو وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي او حکومتي ځواکونه پر مخ روان دي. فرشته جلالزوی او په دې اړه نور تفصیل.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد په ازادي راډیو ته وویل چې د نادلي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. زیات سیمې له دښمنه نیول سوي او دښمنانو ته زیات تلفات رسیدلي دي. زموږ عملیاتي ځواکونه اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. دا عملیات زموږ په رهبرۍ روان دي او زموږ په لارښوونه ترسره کیږي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو ډلې ته چې د سرې قطعې په نوم یادېږي زیات تلفات رسیدلي دي. هغه څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو عملیات بهرني وسلوال رهبري کوي.
د
تر دې مخکې د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوي و چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې او په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حملې کړې وې خو شنډې شوي دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان نه لاسه ورکړی او په لارو او سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکي خلکو ته تلفات اړوي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هلمند کې په وروستیو څو ورځو کې جګړې د پخوا په پرتله زیات شدت موندلی او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوي دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو د څښاک د پاکو اوبو او سرپنا د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د اویا زره په اضافه کورنۍ د خپل ځای څخه بې ځایه شوي دي چې هغه خپل مشروعات ملاقات شوي دي. یا د هلمند د امسایه ولایت څخه ملاقات شوي دي د خپل ځای څخه بې ځایه شوي دي. خېمې وهلي دي چې هغه ډوډۍ نه لګي او نه لګي.
عبدالمجید اخونزاده پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګنده کړ چې د هلمند په جګړه کې د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري او د هغه په وینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راولېږدوي. د لشکرګاه شارته د جګړې ورنږدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
نړیوالو چاپي خپرونو هم د هلمند د جګړې په اړه مقالې خپرې کړې دي. دغه خپرونو ته وړاندې په خپرونه کې کتنه کو.
ازادي خبری مجله اوري.
یوناماییا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مسولان وای دوی د هغو پیسو په بیرته راګرځولو کې همکاري کوي چې له افغانستانه غلا شوي او په بهرنیو بانکونو کې ذخیره شوي دي. د یوناما سرپرست په دې اړه تېره ورځ په کابل کې خبري غونډې ته څرګندونې کړې دي چې جزئیات زموږ همکاره نجیبه زمان راکوي.
یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د هغو پیسو د بیرته راوړلو په برخه کې د همکاري خبره کوي چې له دغه هیواد بهر ته وړل شوي دي. د یوناما سرپرست مایکل هارت په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ د غوره خدماتو په برخه کې د اصلاحاتو رول تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته ویل یو اندازه پیسې چې په غیر قانوني توګه له افغانستانه ایستل شوي د مهال په بهرنیو بانکونو کې ساتل کیږي. شاغلی هارد د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې په فساد له ککړو کسانو سره حساب او کتاب وکړي.
اداري فساد په افغانستان کې د پرمختیا په وړاندې یو له اصلي خنډونو څخه دی. موږ خبر یو چې حتی د پولیسو دنده د مال په ډول په بازار کې پلورل کیږي. نړیواله ټولنه غواړي چې خپلو هیوادونو ته ولاړ سي او وګوري چې له افغانستان څخه بهر په کوم بانک کې څومره غلا سوي پیسې ذخیره سوي چې هغه راټولې او حکومت ته تسلیم کړي تر څو بیرته په دغه هیواد کې ولګول سي.
د فساد رامنځته کوونکو فرصتونو څخه مخنیوي او په دولتي چارو کې د شفافیت رامنځته کېدل د افغانستان حکومت ته په دې برخه کې د یوناما مشخص وړاندیزونه دي. په کابل کې د دغه دفتر سرپرست وایي هغه راپورونه چې له ده سره موجود دي دا ښیي چې په دولتي بنسټونو کې پراخ فساد شته او آن د یوه پولیس دنده خرڅېږي او یا زورواکان او د نفوذ خاوندان د کسانو په ټاکلو کې پریکړه کوي. په افغانستان کې د فساد دغو مواردو ته داسې مهال اشاره کیږي چې افغان حکومت د بروکسل نړیوال کانفرنس ته انتظار باسي، کوم کانفرنس چې له دغه هیواد سره د اقتصادي مرستو په هدف جوړیږي. خو نړیوالو دغه مرستې په افغانستان کې له اداري فساد سره په جدي مبارزې مشروطې ګڼلې دي. له دې سره سره د دغې غونډې ګډونوالو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اړوندو بنسټونو پر کړنو انتقاد وکړ او ویل چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې د بنسټونو موجودیت خپله په دولتي بنسټونو کې د فساد د پراخوالي لامل ګرځي. خو افغان حکومت دغه ټولو انتقادونو ته څه ځواب لري؟ د اصلاحاتو او شی حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په دې اړه ویل
تقاضای گروه های مختلف اجتماعی مردم ما از حکومت خیلی ها زیاد هست اما
اصلاحات برام استسی دا یو انقلابی پروگرام ندهی چه یو دم طوله بدل سی. خو هیلمنیو چه دا اصلاحاتو للاری یو شه حکومتوالی پا افغانستان کی معرفی کرو او یو نوی مرحله پا هیواد کی پیل کرو.
که هم ښاغلی مسعود په دولتي بنسټونو کې د فساد پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ، خو د یوناما دفتر وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره اړوند ډیری مسایل محرم ساتل کیږي او د دغه کار دوام د شفافیت د لمنځه وړلو او د مرستو د حیف او میل کیدلو لامل ګرځي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
و په جیو 15 دقیقې دی لند خبرونه. د غور په پسابند ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې نوي پوځي ځواکونه ورسېدل دي. په لوګر کې د امنیت تشکولو د هڅو په ترڅ کې پر موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل، روزګان او یو شمېر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سې‌شنبې په ورځ خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د اداري مشر وټاکل شو. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنري آثارو په اړه نړیوال کانفرنس لپاره تیاریاں یې پیل شوې دي. د هند حکومت په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر 13 ورځ احضار کړ او په هغه او اعتراض وکړ چې ملیشا وسلوال په دوامدار ډول د پاکستان له لوري هند ته اوړي. د بریتانیا سردیازمې د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایراني ولاسل بریتانوي ښځې نازنین زاخري راتکلیف دوسیه له سره وکتل شي. د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونې په پیل کې مو د خبرونو په د راپورونو په برخه کې دا خبر درلو چې په هلمند کې جګړه روانه ده او افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې لګڼو جپو یې طالبان په شاتم بولی دي. نړیوالو چاپی خبرونو د هلمند جګړو ته ځغلنده کتنه کړې ده. یو شمېر نور موضوعات هم په نړیوالو چاپی خبرونو کې د افغانستان په اړه خبره شوې دي. نوریاس نوري دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند کې روانو جګړو ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هلمند کې په وروستیو اونیو کې وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخه ډپ کړي او تر ډیره هم د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تکیه کوي. د ورسپانې په وینا په هغه ولایت کې چې وسلوالو طالبانو یې ځان مرکز لشکرګاه ته ورنږدې کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم افغان او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دوی به پرې نږدې چې یو بل ښار هم سقوط وکړي، خو هغو اندېښنو ته په پام سره چې د کابل د حکومت د سیاسي اختلافاتو او هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر راپورته شوي، د دې ولایت اوسیدونکي او چارواکي داسې انګیري چې لشکرګاه عملا محاصره دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي هغه اساسي لارې چې لشکرګاه له نورو سیمو سره نښلوي او بل هغه لویه لارې چې د سیمې اقتصادي او پوځي مرکز کندهار ته غځېدلې، په وروستیو ورځو کې په کراتو طالبانو د څو پلونو په الوزولو سره بندي کړي دي. د ورځپاڼې په وینا خلک د تګ راتګ لپاره نورو خامو لارو ته اړ شوي چې هغه هم د طالبانو د تلاشۍ له پوستو تیریږي. په لشکرګاه کې ډیره د سوداګرۍ، ډیری کاروباریان او د غیر دولتي سازمانونو کارکوونکي چې هڅه کوي له دې ښار ووځي، د لارو بندېدو یې هم دغه کار ستونزمن کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه وسلوالو طالبانو چې له څو میاشتو راهیسې لشکرګاه ته نږدې د باباجي سیمه نیولې، په وروستیو اونیو کې پر نادلي ولسوالۍ هم حملې ډېرې کړې. د هغې ولسوالۍ چې لشکرګاه ورڅخه څه باندې 10 کیلومتره لرې ده. د احمد شیرزاد په نوم د لشکرګاه یو اوسیدونکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې خلک له جګړه ځپلو سیمو لشکرګاه ته راځي، که طالبان لشکرګاه ونیسي څه به کېږي؟ شیرزاد وایي موږ له اوږدې مودې راهیسې د جګړو شاهد یو، نور له دغه ژونده بېزاره یو. ډېر به خوشحاله یو چې که طالبان یا ناتو مو په وژلو سره د سختۍ له دغه ژونده خلاص کړي. استرالیا انډیپندنت ورسپانې په کابل کې د یو امریکایي او یو استرالیي د یرغمل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه بهرانیان چې په کابل کې له امریکایي پوهنتون سره کار کاوه، خپل استوګنځای ته په لاره وسلوالو کسانو وتښتول. د ورسپانې په وینا افغانستان چې د وسلوالو طالبانو له شخړو سره مخامخ دی، په دې وروستیو کې پکې یو شمېر بهرانیان یرغمل شوي دي. ورسپانه د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي چې په یو بیان کې ویلي موږ استرالیانو ته سپارښتنه کوو چې افغانستان ته ولاړ نشي، ځکه هلته امنیت وضعیت ډیر خطرناک دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د هلمند د جګړو ترڅنګ په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د اختطاف مسلې ته اشاره شوې وه. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو استادانو د تښتول کېدو په اعتراض کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د دغه پوهنتون ځینو استادانو ازادي راډیو ته وویل چې د لنډ وخت لپاره د پوهنتون د بندولو تصمیم نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې پولیس د پیښې په اړه جدي پلټنې کوي او ځینې معلومات یې ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور حال له کابله د یوسف خان ستران په راپور کې.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو تښتولو پیښې د یاد پوهنتون د استادانو جدي غبرګون راپارولی دی. د دغه پوهنتون یو شمېر استادانو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو همکارانو د ورکېدو په کابل ښار کې د نامنیو د ډېرېدو په اعتراض یې په کابل کې امریکایي پوهنتون د موقت وخت لپاره تړل شوی دی. په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد ظریف امینیار وایي چې د امنیتي ګواښونو د کمېدو په صورت کې به دا پوهنتون بیا د محصلانو پر مخ پرانیستل شي.
د موقت وخت لپاره دا پرېکړه سوې چې باید په کابل کې امریکایي پوهنتون خپل فعالیتونه وځنډوي او زه فکر کوم چې دا دایمي پریکړه نه ده.
د دغه پوهنتون دوه تن استادان چې یو یې د امریکا او بل یې د استرالیا تبه دی د دوشنبې په شپه شاوخوا 8 بجې د سناتوریوم له سیمې څخه د نامعلومو وسلوالو له لوري تښتول شوي دي. د انګلستان ډیلي میل ورځپاڼې لیکلي چې وسلوالو د افغان پوځیانو جامې پر تن وې، کومه موضوع چې اوس د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې بهرني دا استادان کومې کړې د کوم هدف لپاره تښتولي دي. د امریکا بهرنیو وزارت هم دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره پیښه تایید کړي، خو د پیښې په اړه څه جزئیات نه دی ورکړي. په تیرو دوه میاشتو کې دا دویمه قضیه ده چې په کابل کې بهرني وګړي تښتول کیږي. شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې نامعلوم کسانو دغه خان د بنسټ هندي کارکونکي جو د سوزا د قلیفت الله له سیمې تښتولي وه، خو میرمن د سوزا بیا د اسد د میاشتې په دویمه نیټه د شاوخوا شپږو نه برمتي وروسته پولیسو د تښتونکو له منګلو خلاص کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې چې له بیانولو یې ډډه کوي وایي چې د استادانو د پلټنې عملیاتو کې پرمختګ راغلی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له پیښې وروسته زموږ څېړنې پیل سوې. یو سلسله معلومات ته مو لاسرسی پیدا کړی چې اوس یې له تاسو سره نسو شریکولی، خو زموږ نهایي هڅه دا ده چې دا تښتول شوي کسان ډېر ژر خلاصي.
په مرکز کې ورستۍ دا پیښه داسې وخت تکرارېږي چې د کابل پولیسو په دغه ښار کې د میشتو بارنې وګړو څخه غوښتي چې بهر ته د وتلو په صورت کې پولیسو ته اطلاع ورکړي. خو د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې پولیس د کورنیو او بهرنیو وګړو د امنیت په ساتنه کې ناکام شوي دي. هغه وایي په پرله پسې ډول دا شان اختطافونو ته په کتو ویلی شي چې په وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې جنایي پیښې ډېرې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د یوې نوې دورې د پیل پریکړه وکړه. د انقره او مسکو اړیکې له تیرو اوو میاشتو راهیسې چې د ترکیې په خاوره کې د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه وویشتل شوه ترینګلی وو، خو داسې څرګندېږي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅې پیل کړې دي. دواړو ولسمشرانو پرون په سینټ پیټرسبورګ کې خبرې وکړې. د دې خبرو جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
رجب طیب اردوغان پرون د روسیې ولسمشر ته څرګنده کړه چې انقره له مسکو سره د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره یوې نوې مرحلې ته د رسیدو په حال کې ده او د دواړو خواوو د همکارۍ پراختیا به د سیمه ییزو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. تاسې خبر یاست چې د ډېرې مودې وروسته دا زموږ لومړۍ مخامخ ناسته وه. ما پریکړه کړې وه چې د جولای په 15 تر ناکامې کودتا وروسته به لومړی سفر د روسیې فدراسیون ته کوم. اردوغان ژمنه وکړه چې حکومت به له روسیې سره پوځي، اقتصادي او فرهنګي همکاري ته پراختیا ورکړي. هغه همداراز پر سیمه ییزو ستونزو د خبرو او د حل لپاره د ترکیه، روسیې او ازربایجان د درې اړخیزې سرمشریزي د جوړولو یادونه وکړه. روسیې او ترکیه تعهد کړی چې خپلې اړیکې هغه حد ته راولي چې تر بحران مخکې وو او حتی تر هغې زیاتې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې لانجمن کورني سیاسي وضعیت ته په اشاره وویل چې د رجب طیب اردوغان ورتګ څرګندوي چې دواړه هیوادونه د خبرو له لارې د اړیکو د ښه کولو نیت لري. ولادیمیر پوتین په سنټ پیټرسبورګ کې خبریالانو ته وویل موږ باید جدي کوشش وکړو چې خپل تجارتي او اقتصادي روابط ټینګ کړو. دا بهیر له مخکې پیل شوی خو شایي وخت ونیسي. د جولای میاشتې په پای کې د ترکیې د حکومت د یوه اقتصادي پلاوي راتګ په دې اړه یو مهم ګام و. د ترکیه اقتصادي وده په وروستیو کلونو کې کمزوري شوې ده. د اردوغان حکومت په دې هیواد کې تر ناکامي کودتا وروسته د اپوزیسیون پر پلویانو او مخالفینو د شدید بندیز له امله د غربي هیوادونو تر انتقادونو لاندې دی. د روسیې اقتصاد هم په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو او له اوکراینه د کریمیا د جلا کولو په وړاندې په غبرګون کې د امریکا او اروپایي اتحادیې د بندیزونو له امله په کمزوري حالت کې دی. په استانبول کې د بهرنیو اړیکو لپاره د جرمني د شورا د غړي کریستیان براکل په باور ترکیه او روسیه د اړیکو د سمول لپاره دلیل لري او هغه دا چې دواړه هیوادونه په سخت اقتصادي حالت کې دي. د دې څارونکو په باور انقره او مسکو د غرب د انتقادونو او بندیزونو لپاره د بدیل پیدا کولو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خبر اعلان ته وویل چې د سوریې پر وضعیت به هم له اردوغان سره خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په دې اړه د دواړو په اقدام او نظر کې د هماهنګۍ امکان ډیر دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سونه لولو، خو تر هغه مخکې ته ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
معلوم د سوره
سهراب جان څه کاروبار کوي؟
لیلامي.
لیلامي دکان لري؟
لیلامي دکان لري.
څنګه د دې تر څنګ چې مثلا لیلامي خرڅې دکان کې کار کوي، درس او تعلیم هم کوي؟
هو، درس شپږم سم کې ما اول نمره.
ډیر ښه، اول نمره مې.
هو،
آفرین. دکان کې نور در سره څوک دي؟ نورونه دې هم شته کوي وازي؟
نه، یا کاکا مې در سره، هغه اوس پیرن مریض ده.
ها، اوسته یوازې دکان کې مڅڅ خرڅوي؟ چې شری دکان کې؟
دکان کې د لامی دی، پنجابی دی، سرپلنی او لمنی د شان دی.
د لامی کالی مثلا کوم ځای نه راوړی؟ څنګه راوړی؟ تاسو پسې بل څو ګراوی؟
د ما پلار پسې زی کراچی دا، کراچی نه خلو مونږ دلته را لیګ، مونږ دلته خرڅو.
بیا د کې کوم کوم ډول کالی دی؟ مثلا اول چی راوړی څه رقمي؟ بیا تاسو مثلا مینځي یا کومه سي پاکي څه رقمي؟
نه پاک سترې ګاټ کې راځي، هغه به مونږ وځو خو مشتریان راځي.
بعض خلک د لامی کالی نه شکایت کوي، کنه وي دا چې مثلا ځینې څه په وهل شوي، څوک چې باندې حساسیت ورسره کوي. تاسو څنګه مثلا دغه ټکټ څومره پام کوي پاکي ساتي او خلکو ته څه وایي چې سره رقم باید
استعمال؟ ځینې خلک وایي دا د مړو کالی دي، هغه ناګم نه دا د مړو کالی دي. په هلته موږ خپل اخلو پاک سوتره، هلته خپل وي مینځي، خیم پاک سوتره مینځي، بیا دلته رالیږي.
او څومره خریداران لري مثلا د لامی کالی؟ کنه بازار خته ګرم ده، خلک اخلي.
هو، خته د ورځ کې شل جوړ رسیدل جوړه سی یس نسینو.
او قیمتونه څنګه دي؟ مثلا د لامی کالی هم فکس قیمتونه لري، تخفیف پکې ورکوي څه رقم ده؟
هو، تخفیف پکې ستاسو 200 دی، سلم دی، شلم دی، تخفیف شي
پکې. د لامی کې ځینې کالی مثلا هغه خخه چې پکې کنه هغه تر ټولوي د دکاندارانو، مثلا هغه خجای کې بندي او د زړه چې لګه لاندې چې تاسو څنګه تاسو کوي چې هغه تر ټول کوي؟
نه، موږ دا خو هم د سیمه غوړو قربان کړو، دا نیو دی او دا زړه نه دی، هغه ټول یو رقم دا مال، ټول یو رقم راځي، مونږ یې بندو و مې سره ټول یو رقم مال، زړو نیوی نه لري دا.
بس ډیر زیاته مننه، خوشاله
ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار له شړې ولسوالۍ څخه په راستولې سمس کې لیکلي دي: موږ له دولت غواړو چې موږ ته په کندهار کې د کشمشو او انګورو لپاره بازار پیدا کړي. محمد قاسم ځواک په راستولې سمس کې لیکي: په هلمند کې طالبانو لس سره کورنۍ د جګړو له امله لزره کورنۍ جدي بشری مرستو ته اړتیا لري. نواب خان مینپال د لغمان له علینګار لیکي: د دایش او طالب په نوم وسلوالو ډلو تر شا د بهرنیانو لاس دی. بنفشه وردک پراستولې سمس کې لیکلي دي: له ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې هلمند ته ځواکونه واستوي. نیک محمد بیا لیکي چې دا خبره سمه نه ده چې هلمند ته نوي تازه دمه ځواکونه رسیدلي دي. یو بل اوریدونکی عبدالرحمن بیا له هلمند لیکلی دی چې د هلمند په ځینو جګړو کې طالبان پوشا شوي دي، خو عبیدالله بیا لیکلی دی چې طالبان په خپلو سنگرونو کې پراته دي. یار بادشاہ اصالت لخوسته پراسته ول اس ام اس کې لیکلی دي باید په کابل کې هر ځای کمرې ولګول شي ترڅو امنیت تامین شي. د بیا وړاندې حکومت ته وړاندیز کوي چې باید په کابل کې امنیت ټینګ کړي. که چېرته په کابل کې امنیت نشي ټینګولی نو په ولسوالیو او په ولایتونو کې به څرنګه امنیت ټینګوي. دی غالبا په کابل کې د دوو استادانو چې د امریکایي پوهنتون استادان دي تښتول شوي دي هغوی ته اشاره کوي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستول اس ام اس کې له حکومته غوښتي دي چې د کونړ د دانګام له ولسوالۍ تر بنشاهي پورې غځېدلې لاره خلاصه کړي. دی ادعا کوي چې دا لاره د طالبانو په لاس کې ده او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله همدلته سر ته ورسېده. زه له تاسو څخه اجازه غواړم. مصطفی صدیقی له تاسو سره دی په بلې خبری مجله کې. مهرباني.
تشکر از شما شیبر صاحب. مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر گزارش های خبری این مجموعه خبری میشنوید که مقام های ارشد دفاعی افغانستان میگویند شورشیان طالبان را در چندین ساحه در هلمند عقب راندند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و همچنان از اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط میان انقره و مسکو با شما به تفصیل میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما اول آخرین خبرها. مقام های لوگر میگویند از این پس دو نفر بر یک موتورسایکل رفت و آمد کرده نمیتوانند. حکومت هند یک مقام ارشد پاکستانی را احضار کرده است و چند صد نفر ضد تعدیلات جدید از سوی رئیس جمهور روسیه در مسکو اعتراض کردند. مقامات لوگر تصمیم گرفتند که از این پس دو نفر بر یک موتورسایکل رفت و آمد کردن نمی توانند. این تصمیم برای بهبود وضعیت امنیتی اتخاذ شده. همچنین به کسانی که اسناد قانونی ندارند یک هفته مهلت داده شده است. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت:
بعد از ضرب الاجل هیچ موتورسایکل بدون اسناد در لوگر حرکت کردن نخواهد توانست.
همچنین فیصله شد تا بر یک موتورسایکل دو نفر رفت و آمد کرده نمیتوانند، چون در این اواخر دیده شده که مخالفان مسلح از موتورسایکل ها در لوگر و دیگر ولایات بسیار استفاده میکنند. شماره از مخالفان مسلح موتورسایکل سوار همین هفته تلاش کردند بر اداره های دولتی در پل علم حمله کنند ولی به گفته مقام ها ناکام شدند. مقام ها در ولسوالی پسابند غور میگویند نیروهای تازه نفس شام دیروز به این ولسوالی رسیدند. فرید افغانیار ولسوال پسابند در تماس تلفنی برادیو آزادی گفت قرار است عملیات را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کنند. او افزود که هلیکوپترهای اردوی ملی چند سنگر طالبان را هدف قرار دادند. پیش از این رئیس شورای ولایتی غور برادیو آزادی گفت که اگر کمک نرسد ولسوالی به دست شورشیان خواهد افتاد. پسابند شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای افغان و شورشیان بوده است. آمادگی برای برگزاری کنفرانس بین المللی برای تجلیل از زندگی و آثار هنری مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف آغاز شده است. محمد صادق اوسیان سخنگوی کمیسیون برگزاری این کنفرانس برای رادیو آزادی گفت که این همایش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و حمایت سازمان همکاری اقتصادی منطقه ایکو برگزار می شود.
تا ما بتوانیم میزبان جمعی از این کشورهایی باشیم که چند پیش بنابر اون موضوع ثبت مثنوی در سازمان فرهنگی یونسکو این مسئله نشان بدهیم که اینجا زادگاه هست و زادگاه مولانا و افغانستان هم سهمی به این مسئله دارد.
سازمان ایکو و شمول افغانستان 10 عضو دارد. ایران و ترکیه چند ماه پیش موضوع ثبت کردن آثار مولانا به نام این دو کشور در سازمان یونسکو را مطرح کردند که با اعتراض افغانستان روبرو شد. احمد نادر نادری با عنوان رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در افغانستان گماشته شده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور امیدوار است که با تقرر آقای نادری مسیر اصلاحات اداری سرعت یابد و امور اداری حکومت منسجم‌تر شود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حکومت هند کمیشنر عالی پاکستان در دهلی جدید را در اعتراض بر چیزی که آن را رخنه دوامدار شبه نظامیان از آن سوی سرحد عنوان میکند احضار کرده است. وزارت خارجه هند از دستگیری یک پاکستانی به نام بهادر علی خبر داده و گفته است که او اقرار کرده که بعد از آموزش نظامی توسط گروه لشکر طیبه سرحدات به داخل هند رخنه کرده است. اما وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد اجازه نمی دهد که خاک پاکستان علیه کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور ایران تقاضا کرده تا قضیه یک بریتانیایی ایرانی الاصل را که در ایران بازداشت شده است حل و فصل کند. دفتر ترزا می دیروز گفت که او در یک تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره وضعیت نازنین زاغری رادکلف و دیگر افراد دارای تابعیت دوگانه ابراز نگرانی کرد. نازنین کارمند مددرسان که 3 ماه قبل بازداشت شده است با تلاش برای براندازی رژیم ایران متهم شده است. شوهر او این اتهامات را رد کرده است. و چند صد نفر در داخل یک باغ در مسکو بر قانون جدید ضد تروریسم اعتراض کرده و آن را تجاوز دولت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی عنوان کردند. این بسته قانون و تعدیلات که ماه گذشته از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توشیح شد مشمول تشدید مجازات جرایم تندروی و تروریسم است. طبق این قانون اگر کسی به ارتباط چند جنایت مشخص نتواند به مقامات گزارش دهد مجرم شناخته می شود. این قانون امکانات نظارتی حکومت را وسیع‌تر می‌سازد و از شرکت‌های مخابرات می‌خواهد که مکالمات، پیام‌ها، تصاویر و ویدیوهای مشترکین را برای مدت 6 ماه در ذخیره‌گاه خود نگه دارد. در مظاهره دیروز شمار مظاهرچیان شعارهای نابود باد سرکوبی سیاسی را حمل می‌کردند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم. ما حال پیشگویی آب و هوا با امیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. مزار شریف همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. فیض‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این مجموعه خبری در ادامه نبرد در هلمند. مقام های ارشد دفاعی از پیشرفت و پیشروی سخن میگویند.
بیشترین ساحات از پیش دشمن پس گرفته شده و بر دشمن تلفات بسیار سنگینی وارد شده.
بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید
بعد از این شرکت هایی که در افغانستان دوا وارد میکنه شرط برش مانده میشه.
این که چه شرط در همین مجله خبری میشنوید. همچنان یک جا با شما مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل برون از افغانستان، از اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط میان انقره و مسکو با شما به تفصیل میگوییم. و مثل هر روز دیگر در رنگهای زندگی هم صحبت میشنوید. این رنگی
دولت این باید به مزدورکارای که در سر چوک هستی به زمینه مساعد کنه که کار کنه.
در ادامه نبرد در هلمند، مقام های ارشد دفاعی افغانستان از پیشروی نیروهای افغان در چند ساحه خبر می دهند. آنان می گویند تلفات سنگین بر شورشیان وارد آمده است. ناامنی های تازه صدها نفر را از خانه هایشان به جا کرده است. بیشتر از سلطان محمد سرور.
جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز اردوی ملی افغانستان، در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی از چای انجیر ولسوالی نادعلی در جوار لشکرگاه گفت که عملیات بسیار به خوبی به پیش می رود.
بیشترین ساحات از پیش دشمن پس گرفته شده و بر دشمن تلفات بسیار سنگینی وارد شده. فعلا نیروهای عملیاتی ما با حمایت قوای هوایی خود افغانستان اینات به پیشروی خود با استقامتهایی که معین است و هدایت داده شده از طرف رهبری خود ما عملیات و با تیم همکارای ما ایر پیش میبریم، عملیات بسیار به خوبی پیش میره.
جنرال مرادعلی افزود که به نیروهای خاص طالبان به نام قطعه سرخ که رهبری آنها را به گفته وی خارجی ها به عهده دارد هم تلفات سنگینه وارد شده است. قبل از این اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی هلمند گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی حمله وسیع دشمن در ولسوالی ناوه در جنوب لشکرگاه را عقب زدند و در نتیجه حملات هوایی 23 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند. اعلامیه افزود که مخالفین مسلح صبح دیروز بر شمار از پوسته های امنیتی ولسوالی ناوه حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفت که مخالفان مسلح دولت که توان جنگ مستقیم را ندارند با ماین‌گذاری در اماکن عامه و سرکها و غیر نظامیان تلفات وارد می کنند، ولی شورشان طالب هنوز در این مورد تبصره نکردند. تشدید جنگ در ماهای اخیر در هلمند ده‌ها هزار نفر را بی خانمان ساخته است. از این جمله هزاران نفر به مرکز لشکرگاه پناه آوردند. مقامات از کمبودی مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی در شهر شکایت می کنند. عبدالمجید آخوندزاده، معاون شورای ولایتی هلمند، درباره وضعیت این بی جا شدگان به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم به علت جنگ از ولسوالی های هلمند کوچیدند. تقریبا بیش از 70,000 خانواده بی خانمان شدند. به لشکرگاه آمده اند یا به ولایت های همجوار هلمند رفتند. در خیمه ها زندگی می کنند، آب و غذا ندارند.
عبدالمجید آخوندزاده بدون اینکه از کدام کشور به خصوص نام ببرد گفت که استخبارات منطقه در جنگ هلمند دست دارد و تلاش می کند تا شورای کویته را به شمال هلمند انتقال دهد. نزدیک شدن جنگ به مرکز لشکرگاه ساکنان این شهر را هراسان ساخته است.
از وضعیت امنیتی هلمند شنیدید. ناامنی های تازه در این ولایت موج بزرگ از بیجا شدگان داخلی را به دنبال داشته. مسعود احمد زلاند یک فعال مدنی در هلمند است. در گفتگوی تلفنی از او پرسیدم که وضعیت بیجا شدگان چگونه است.
اگر برید بگویم که از ولسوالی کسایی که واسه توان داره، حتی این رقم جوانا هم بود، این رقم مردم هم بود که طلای زن خود فروخت، اما کوج و مخانی خود از ولسوالی گفتی چیزا در بازار انتقال کرد. بعضی مردم یعنی خرچ و مصارفی کرایه موتر نداشت، اونا همون چی مان خود در لنده آتیش انداخت. اگر ما ماندیم، اگر مردیم، خودمون چه زندگی میکنیم؟ او بعضی مردم، اکثر مردم اگر برد بگیم که 80%، 90% کلی که مردم به جای شده، خانه خود مانده، گفته چیزا گاو، گلسند و ماری خود مانده، فقط جان خود کشیده در داخل شهر
آقای زلاند، با مزد که حرفان شما را قطع میکنم، مقامات محل به ما گفتند که تلاش ها برای کمک رسانی به بیجا شدگان به شدت ادامه داره. در چه حد کمک های اولیه رسانده شده و بیجار شدگان در لشکرگاه؟ چشم دید شما از چه قرار است؟
کمک های اولیه که اگر برد بگویم که یک تعدادی کم مردم تقریبا یک 5-10% مردم بر زنا اگر رسیده شده باشه، بر دیگه مردم ها بر هیچ کس رسیده نشده. کمک های اولیه برای هیچ کس رسیده نشده بغیر یک 5-10% مردم که در اوائل آمد بر زنا یکم در کمک اولیه رسیده شده، بجز زو بر دیگه کس به کمک های اولیه رسیده نشده.
میدونیم که هوا گرم است، از این که آیا در هلمند برق هست نیست یا این که آب آشامیدنی هست نیست، این بیجا شدگان چقدر دسترسی دارند به این نیازهای اولیه به ما بگوین جناب زلان؟
بسیار زیاد تشکر به کسایی که بیجا شده است. اونا بسیار به کمک‌های زیاد ضرورت داره. در ولایت هلمند نه تلفن هم کار میکنه، بعد از 8 بجه تلفن هم کار نمیکنه، تا 6 بجه صبح نه تلفن کار میکنه نه برق است، او دیگه مشکلاتی بسیار زیاد ما در ولایت هلمند داریم.
و کوتا چه درخواست دارین از مقامات در کابل؟
لشکرگاه اگر برد بگیم که 80% 90% زیر تهدید دشمن است. اگر برد بگیم که همکاری از دولت مرکزی نشوه یا از مرکز همکاری نه، درست یه روز دیگه لشکرگاه هم سقوط خواهد کرد.
مسعود احمد زلان، دک فعال مدنی هلمند بود. همونطور که پیشترم شنیدید، مقامات ارشد دفاعی افغانستان از پیشروی های نیروهای امنیتی افغانستان در چندین ساحه در هلمند خبر دادند. شما هم می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را در مورد وضعیت امنیتی روان در هلمند با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید، یا اینکه زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0700 2743 61 و 0042 02 21 1241. 15:45 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده تازه ترین خبرها. مقامات لوگر تصمیم گرفتند که از این پس دو نفر بر یک موترسایکل رفت و آمد کرده نمیتوانند. این تصمیم برای بهبود وضعیت امنیتی گرفته شده است. مقام ها در ولسوالی پسابند غور می گویند نیروهای تازه نفس شام دیروز به این ولسوالی رسیدند. فرید افغانیار ولسوال پسابند در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت قرار است عملیات را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کنند. آمادگی برای برگزاری کنفرانس بین المللی برای تجلیل از زندگی و آثار هنری مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف آغاز شده است. حکومت هند کمیشنر عالی پاکستان در دهلی جدید را در اعتراض بر چیزی که آن را رخنه دوامدار شبه نظامیان از آن سوی سرحد عنوان می کند احضار کرده است. صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور ایران تقاضا کرده تا قضیه یک بریتانیایی ایرانی الاصل را که در ایران بازداشت شده است حل و فصل کند. دفتر ترزا می دیروز گفت که او در یک تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره وضعیت نازنین زاغری راتکلف و دیگر افراد دارای تابعیت دوگانه ابراز نگرانی کرده. و چندین صد نفر در یک باغ مسکو بر قانون جدید ضد تروریسم اعتراض کرده آن را تجاوز دولت بر حریم خصوصی و آزادی های مدنی عنوان کردند. همین خبرها، بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید. azadiradio.com. از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل برون از افغانستان، از اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط میان انقره و مسکو با شما می گوییم. اما حال طبق وعده جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنم.
وضعیت امنیتی هلمند و نگرانی از ناحیه جنگ ها توجه شما را از رسانه های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطلب می نویسد نیروهای امنیتی افغان تلاش می کنند تا جلو حملات چندین هفته ای طالبان مسلح را بگیرند. به نوشته روزنامه نیروهای افغان تا حد زیاده به حمایت هوایی نیروهای بین المللی اتکا می کنند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد با آنکه مقام های افغان آمریکایی تاکید می کنند که نخواهند گذاشت یک شهر دیگر سقوط کند، اما با توجه به اختلاف های سیاسی حکومت در کابل و بحث انتخابات ریاست جمهوری امریکا، باشنده های المند و برخی مقام ها تخمین می کنند که لشکرگاه عملا محاصره است. روزنامه همچنان می افزاید راه های اساسی که شهر لشکرگاه را با سایر مناطق ارتباط می دهد و همچنان شاهراهی که ارتباط هلمند را از لحاظ اقتصادی و نظامی با ولایت قندهار برقرار می کند در چند روز گذشته بارها در نتیجه منفجر ساختن پل ها توسط طالبان مسدود شده است. به نوشته نیویورک تایمز مردم برای رفت آمدشان مجبور شدند از راه های دشوار و خامه استفاده کنند. در این راه ها هم طالبان مسلح پوست افراز کردند. شمار از تاجران، کسبکاران و کارمندان نهادهای غیر دولتی تلاش می کنند تا شهر لشکرگاه را ترک کنند، اما بندش راه‌ها برای آنها نیز مانع خلق کرده است. طالبان مسلح چند ماه پیش منطقه باباجی را در نزدیکی لشکرگاه گرفتند و در هفته‌های گذشته حملات خود را بر نادلی افزایش دادند. این ولسوالی با شهر لشکرگاه فقط 10 کیلومتر فاصله دارد. روزنامه نیویورک تایمز اظهارات احمد شیرزاد، یک باشنده لشکرگاه را هم نقل کرده که میگوید شمار از مردم از مناطق جنگ زده به لشکرگاه آمدند و اگر طالبان این شهر را بگیرند چه خواهد شد؟ به گفته شیرزاد، باشنده های المند از مدت ها شاهد جنگ ها بودند و حالا از زندگی بیزار شدند. او میگوید خوشحال می شود که طالبان یا ناتو آنها را بکشند تا از زندگی دشوار نجات یابند. روزنامه استرالیایی اندپندنت برای بوده شدن یک شهروند این کشور با یک امریکایی از کابل پرداخته است. روزنامه می نویسد این دو تن که با پوانتون امریکایی در کابل کار می کردند در راه رسیدن به اقامتگاهشان از سوی افراد مسلح نامعلوم اختطاف شدند. به باور اندپندنت، افغانستان که با شورش‌های طالبان مسلح روبروست از چند به این سو شاهد اختطاف شمار از خارجی‌ها بوده است. روزنامه با نقل از وزارت خارجه استرالیا هم نوشته که در خبرنامه‌اش گفته است به شهروندان این کشور توصیه می‌کند تا به افغانستان نروند، زیرا امنیت در آنجا خیلی خطرناک است.
وزیر صحت عامه افغانستان به شرکت‌های واردکننده ادویه هشدار می‌دهد که اگر در این کشور سرمایه‌گذاری نکنند، جواز فعالیتشان برای 3 سال تعلیق خواهد شد. اما شرکت‌داران چه می‌گویند؟ همه این در این گزارش که نظیفه محبوبی در کابل تهیه کرده.
وزیر صحت عامه افغانستان می‌گوید پس از این برای تولید ادویه در این کشور بیشتر از گذشته تلاش خواهد کرد. فیروزالدین فیروز روز سه‌شنبه در یک کارگاه آموزشی که هدف آن رفع کمبودی سیستم ادویه و نیازمندی‌های صحی گفته شده، این موضوع را مطرح کرد و تأکید ورزید که این وزارت پس از این شرکت‌های وارداتی ادویه را به تولید ادویه تشویق می‌کند.
پالیسی دولتی است که بعد از این شرکت‌هایی که در افغانستان دوا وارد می‌کنه برش مانده میشه. در صورتی که در قسمت تولید داخلی سرمایه گذاری میکنه، برای از او در تدارکات نقش داده میشه. بعد از 3 سال او شرکتی که در افغانستان نمیخواه سرمایه گذاری کنه و پیش از پیش براتان میگم در 3 سال آینده جوازتان گرفته خواهد شد. یک نوع تنبیه هم است که بتانیم تولیدات داخلی را در افغانستان به هر نحوی که میشه تشکیل بدیم.
به گفته وزیر صحت عامه، در حال حاضر 90% ادویه افغانستان از بیرون وارد میگردد. آقای فیروز چالش وارد ساختن ادویه به گونه قاچاق به این کشور را میپذیرد، اما تاکید میورزد که برای از میان برداشتن این مشکل تلاش می‌ورزد. وزیر صحت عامه افغانستان همچنان می‌گوید این وزارت برای کنترل ادویه و نظارت جدی از سکتور صحت، اداره ملی تولیدات صحی و تنظیم ادویه را نیز ایجاد کرده است. به گفته این وزارت، در حال حاضر ده‌ها شرکت واردکننده ادویه در افغانستان فعالیت دارند، اما به گفته مردم ادویه‌ای که از سوی این شرکت‌ها وارد می‌گردند دارای کیفیت پایین هستند. اما رحمدین حاجی آقا، هیئت مدیره بورد عالی متشابه بیستین افغانستان، همکاری این بورد را با دولت مشروط به تقویت سکتور خصوصی می داند.
ما از جناب وزیر صحت تقاضا داریم که در کابینه از سکتور خصوصی از صرف دوایی، از مداخلات بی جای، از دست اندازی های بی جای به خاطر فساد جلوگیری کنه. ما هم می خواهیم که سکتور خصوصی با شما دست به دست همکار باشیم به هر جایی که هستن.
حاجی آقا از چالش ها در برابر سکتور خصوصی در کشور سخن می زند و می گوید اگر حکومت برای مهار این چالش ها دست به کار نشود، آنان مجبور می شوند فعالیت هایشان را متوقف سازند. اما وزیر صحت عامه افغانستان می گوید تلاش ها برای حل مشکلات در برابر سکتور خصوصی در این کشور ادامه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همونطور که پیشترم گفتیم، رهبران ترکیه و روسیه در تلاش ترمیم روابط میان دو کشورند. روابط دو کشور پس از آن که اردوی ترکیه چند ماه پیش یک تیاره جنگی روسیه را سرنگون ساخت و تیرگی گرایید. بیشتر از سلطان محمد سرور.
رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه هنگام بازدید دیروز از سانت پیترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که ترکیه به یک مرحله مختلف روابط با روسیه داخل می شود و همکاری میان دو کشور منجر به حل مشکلات منطقه‌ای خواهد شد. او متعهد احیای همکاری میان دو کشور در عرصه های نظامی، اقتصادی و فرهنگی شد. شما می دانید که این نخستین نشست مستقیم ما بعد از مدت ها و یک حادثه معروف است. در این حال من فیصله کرده بودم که بعد از کودتای نافرجام 15 جولای نخستین سفر فری خارجی خود را به فدراسیون روسیه داشته باشند. رئیس جمهور ترکیه برای حل نزاع‌های منطقه‌ای خواهان اجلاس سه جانبه سران ترکیه، روسیه و آذربایجان شد. او گفت: ترکیه و روسیه تصمیم گرفتند و اراده لازم دارند تا روابط خود را به مرحله ما قبل بحران و حتی بهتر از آن برسانند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با اشاره به وضعیت جنجال انگیز سیاسی در ترکیه گفت که بازدید رئیس جمهور این کشور از روسیه نشان می‌دهد که هر دو کشور در صدد بهبودی روابطند. ما باید سخت کوشش کنیم که روابط تجارتی و اقتصادی خود را دوباره احیا کنیم. این روند از قبل آغاز شده ولی زمانگیر خواهد بود. آمدن یک هیئت اقتصادی ترکیه به مسکو در اواخر ماه جولای یک گام مهم در این راستا بود. رشد اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر کند شده است. حکومت آقای اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور به خاطر قیودات شدید بر مخالفین زیر فشار کشورهای غربی قرار دارد. روسیه هم به خاطر پایین آمدن بهای نفت در بازارهای جهانی و تعزیراتی که به ارتباط الحاق شبه جزیره کریمیا و بحران اوکراین از سوی اتحادیه اروپا و امریکا به این کشور وارد شدند در وضعیت اقتصادی ناگوار قرار دارد. کریستیان براکیل یک کارشناس مقیم استانبول به این باور است که روسیه و ترکیه برای ترمیم روابط باهمی دلایل خوبی دارند. او می افزاید که هر دو کشور با مشکلات اقتصادی روبرو می باشند و در صدد ایجاد موازنه با غربند. رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت درباره وضعیت سوریه هم با همتای ترکی خود گفتگوهای بیشتری خواهد داشت و تأکید کرد که هماهنگی میان نظریات و اقدامات هر دو کشور در این رابطه امکان پذیر است.
تشکر از پیام هایی که به ما فرستادین. آقا سراجی نوشته کلدار و تومان باید گم شود. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیام کوتاه خود نوشته در ولسوالی ناوه و نادلی عملیات جریان دارد. تشکر از پیام های کوتاهتان و این هم صحبت جالب.
رنگ های زندگی.
اسم غلام فاروق است. سر چاو کامدیم کار می کنم.
چی کار یاد داری؟
هیچ کار یاد ندارم. کسب یاد ندارم. بیکار هستم. مزدوری می کنم.
مکتب خوندی؟
نه مکتب نخوندم. در دوران که من مکتب می خواندم وقت جنگا بود نتونستم مکتب بخونم.
چطور است؟ حال کار ایجا است؟ کار پیدا میکنی میری؟
بله بیکار است. بله.
از چند بجه تا چند می؟
از صبح میام تا چهار شده. بعد تا پیشی نیستاد میشتیم. کار نیست.
هیچ کار پیدا نمیتونی؟
نه والا.
خب در خانه چند نفر هستن؟
هفت نفر.
بس چطور زندگی را پیش میبری؟
والا سخت است دیگه. خداوند میرسن یک چاره میکنه.
تنها کارگر خانه خود هستی؟
یک برادر دیگه ایمام است.
او چی کار میکنه؟
او در یک شرکت کار میکنه علی فعلا. اونم کار میکنه. پس از عمر میگیره میخوره.
خب پشت دیگه کار نگشتی مثلا که صبح تا شام اینجا ساده میشی کار نمیکنی؟
میگردم میگردم فایده نمیشه. بسیار گشتیم فایده نمیشه. در دوران جنگ پاکستان رفتیم. بعد از پاکستان پس از این علی بیکار است. اما مکتب من هم از درسیز من نه کدام کسب یاد گرفتیم.
چرا مثلا یک جایی نمیری که یک کسب یاد بگیری؟
نه سوتر زمینه با ما مساعد نشدن. اگه پیدا هم شو ما چاره نداریم. مجبور هستیم که کار کنیم. خانه نان میخوای از پیش ما به خاطر از دیگه نمیتونیم.
خب اگر روز کار برات پیدا شو مثلا باز چی کار کردم میتونی؟
کار که پیدا شو هر کار پیش برده میتونم. خب من تا پیدا شو.
خب مثلا نمیقدر وقت اگر کدام کار برات پیدا شده کدام کار بوده؟
این حالی مثلا به ما یک کسب نایساب نجاری باشه مشاگردی کنم میتونم کار کنم. دیگه مستریگیری باشه میتونم. یک کار دیگه باشه میتونم. هر کار باشه میتونم.
چطور میتونی در صورتی که یاد نگرفتی از کس ندیدی؟
تصمیم میگیرم. یک کار که تصمیم میگیری خود به خود میشه دیگه. بیکار هستیم دیگه نه علی بی.
چی آرزو داری؟ چی امید داری؟
آرزوی من اینه که زندگی آرام داشته باشیم. مسئله دولت اینم باید به مزدورکارای که در سر چوک هستی به زمینه مساعد کنه که کار کنه و یک شرکت باشه یک پروژه باشه. در ولایتی که باشه اول من خودم میرم. در ولایتی که باشه من میرم خدمت میکنم به وطن خود. دو سال میشه که من نامزد هستم. پیسیش ندارم. من دو سال میشه که مانده عروسی من میتونم مانده.
تشکر از خودت.
سلامت باشه.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه با احمد شبر باشید. شبر صاحب سلام و خوش آمدید.
علیکم السلام. مصطفی صدیقی مننه از